لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي، شاوخوا 50 ماشومان تېر شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي، تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشری مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل شوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریس بهر د بمی حمله په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوار کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2018 د کال په فبروري میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي، دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوې ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حمله د تراحی له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي، یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبامه پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې مانځه.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخورو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسېده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتنجونو د خونځیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومته د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تامې خلاف د بند خونځیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونشوه. آیا طالب چارواکي د خونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دی، د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلڅانګه لمر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ صاحب، په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د ځینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دینی علماو پریکړو ته په تمه واوسي او دوی به حداقل د بند خونځیو د خلاصون پریکړه کوي، اما د غونډې په یو لسمادهی پریکړه لیک کې دا چې کومه ښکارا ماده را نغله ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دینی علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو او قدرمنې خورکی استاد ته. کراوسل شو همداسې ټولو خپلو وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره دا یوه لویه لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکولی شي داسې یوه لویه غونډه چې هغه هم د دیني علماو چې پخوا دیني علماو دغسې یوه لویه غونډه نه وه جوړه شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده. نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي. په داخل کې د بیرغ موضوع ده. خلکو ته کار پیدا کول دي. ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړې خېشخوري نه پکې ټول خپلوان پکې راوستي دي. که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده. دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې که چیرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلي مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان به د تعلیم حق لري او موږ نجونو و هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې هم راکړ شوی ده په شریعت کې موږ ته راکړ شوی ده. هر مسلمان باندې علم فرض.
بله نو ښاغلی اندړ څه فکر کوئ دیني علما ولې له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ ولې داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانیگزی په یوه غونډه کې وویل چې باید د تعلیم زمینه برابره شي. نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ دیني علماو ولې حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه؟ ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بند دي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاسم سره هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي. او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهېږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده. په دې کې د ډېرو هېوادونو لاسته تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه او په غیر مسلمان توګې جمهوریت یوازې پرېښودو. دوی لاړل. دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي او دلته چې څه دي دوی خوښوي او د پغه رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران یې پوهېږي ځکه ښاغلي عباس ستانکزي هم دا یادونه وکړه دا د ولس حق ده. د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به یې ورکوي. دا د دوی هغه تېره دوره نه ده. د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده. ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي. تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني او ډېر نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دا چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي نه د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په ځي پوهنتون ته ځي په دې منځ کې له شپږم نه پورته تر دولسمه نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یا دا ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري او یا دا ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږي او ځانونه هم شرمېږي.
سلامت اوسې اندر صاحب کور مو ودان. د پوهنتون استاده ګلڅانګ المر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن المر چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې خصوصا د انجنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې او دغه راز د ښځو د کار په برخه کې هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډېره مننه تاسو څخه هم. لومړی خپل سلامونه تاسو ته د نو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بالاخره پای ته ورسېده او ځینې پرېکړې وشوې ځینې مادې اعلان شوې. که څه هم دا کوم ماده کې راشي وي دي هغه هم اله مندي ورته شته خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده کې راشي وي دي دا تر کومه حده عملي کیږي ځکه چې یو ماده کې فقط ذکر شي وي دي چې د ښځو حقوق ته بدلونوي کیږي امه نه مشخص شي چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې ځکه چې نن څه شی ډیر مهم دی اړین دی اغه د خزو د سیاست تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمينه ده چې د دې ته اشاره نه ده شوی متاسفانه او وراثر بلی واخ ځای کی زمونږ نو تر اوسه هم خوندې دروازې تړلې پاتې شوې دي او کومې هیلې چې وې د خزو د دې غونډې څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هیلې نه دي پوره شوې یا کومه هیله مندې نه ده پیدا شوې لا هم امدا علت ولکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بلاخره خزي ځنې اعتراض غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلې نه دي برابر د شوې لا هم د معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کیدی چې دا ډیره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کې متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې واخ راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې انجونې پی ایچ ډی زده کړې کې زموږ په هیواد کې به هغه لاته اوسه د دوه سم نه فارغ شي نو دا ډیره لویه ضایع ده ورو ورو مکمل سیستم په سقوط باید په روان دی نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دیتا متوجی شي دوی او د ښوونځي دروازې خلاصې
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته بیا ته ویل شول چې همدغه علما د خزو استاد دي د خزو اولادونه دي باید دوی ته په تمه ووسو او دوی به پریکړه کوي د خزو په ملاتړ فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلود چې هغه توقع پر ځای نه شوه یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بل اخره د خزو او نجونو هغه کوم هیله چې د تعلیم وي هغه هیله پر ځای شوي وای
بالکل اول خو باید وایم چې دا خبره خو وزیده چې وای حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه نو په حق مسله چې نو به تر د حاسو د ځان نمائندګي وکي او هر څوک به تر کول شي د ځان په نمائندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او خپل حقوق څخه دفاع وکړي نو اول خدای سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمائندګي وکړي ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمائندګي کړي وای چې زمونږ په ټولنه کې خزې شتون نه درلودي زمونږ په ټولنه کې خزې شته باید دوی ته حق ورکړي او دوی خپل حقوق څخه دفاع کړی وای خو دا څه خو ونه شو د اقل دی علما او کاش کی یو دا څه پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د خزو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مسایده شي مثلا کوم خزي چې د کار ورتیا لري ډیر ماشاله په لوړ په سمبال دي دوی ته د کار زمينه مسایده شي دوی به تر وګختل شي خپل داند ته ځکه چې نن سبا او ناس ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړه شوی وای دوی حقوق په اکړه او کوم پریکړه چې په خواشې وي د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وضع شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وای مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډیر محدودیتونه راغلي دي په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دی هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوی
بله امیرمن المار طالبان بیا ادعا کوي چې د خزو د کار حقونه ورکړي دوی وایي چې ځینې خزینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي د پاسپورت د ریاست کارکونکي د غرض د عام روغتیا وزارت کارکونکي خزینه او د معرف ځینې خزینه کارکونکي وایي کار ته ستنې شوي دي فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې او دلته ځینې مسله ده لکه څنګه چې مکتب هم په پورا توګه نه دی شروع شوی فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې شته زه وایم دا محدودیتونه لري شي باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه
بله کور مو ودان ډیره مننه ورځو بیرته اندر سیب ته اندر سیب تاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ
د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته، ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس ستانکزی چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحه کې هم د مرکچي و، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچي پلاوی مشر هم و. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصونې غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تامه هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس ستانکزی لپاره د هغه نیوکه او نالش واورېده. موږ پوه شولو چې په داخل د رهبری د طالبانو کې هم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو په هکله شته. خو یوه خبره دا ده چې ښاغلي عباس ستانکزی چې ولس ته ژاړي نو ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبري کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي او خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزه بل چې خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلنه جګړه چې رسوي، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک یې وژل، حکومتداري غوښتل او قوت حاکمیت غوښت. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدې. علاوه دې چې ډېرو هېوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړې، د ښځو لپاره ډېر کورسونه و په هر ولایت کې. زه خو درتم افغانستان ته هر وخت لمه، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وې، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومېږي. خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی لمونږ نه چې اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدمه وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هېڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي، اکثره
ستاسو خبر داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې دنیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا ده یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څېرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپېژني؟ فکر نه کوي دنیو علما به د رسمیت پېژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې او هغه دینی مسائل به سره څېړي. اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپېژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز وله عین خبره مې وکړه. ګوري، دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره. زه مینهیس یو افغان وایم چې د دغه چې غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، هم دا د وچ زور خبره وه چې موږ حکومت نیولی، خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما، دیني علماو نه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چېرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس ګرېوان نه وای، خلکو به پر حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نورو مناسبات لپاره یو لویه جرګه چې په هغه کې ټول سیاسي اقشار نور ملتونو ملي شخصیتونه هغه خلک چې په سیاست کې وي هغه خلک چې کدرونه دي د دې لپاره باید یو لویه پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي عنعنه ده هغه باید راوبلل شي په هغه کې باید علما مې ټول دي هو دا د یو ملي لویه جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته موږ ښیو او په داخل کې زموږ مرورونه شي دي څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي افغانان یو موټی شي او نړۍ ته موږ ښیو چې موږ یوې تر هغو هغوی قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې او دلته واقعا طالبان د حقیقي لویه جرګه جوړ کړي نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینې وختو کې داسې و چې مصنوعي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وچي کنه دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام ډېر کم ده د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلی هغه ډېره په قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه همداسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل دا طالبان کوم بل څوک نه دي د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي د افغانانو بچان شهادت ورکړی ده شهیدان شوي دي نو دوی خو بل څوک نه دي همدا افغانان دي دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي عملي
کړي کور مو ودان تاسو وای چې دا یو ښه پایل و چې د علماو غونډه جوړه شوه تقریبا څلور نیم زره شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ اما اړتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي نورې ورته غونډې هم راوبلل شي د ټولنې د نورو اقشارو نظریات هم واورېدل شي میرمن ګلڅانګه لمر تاسو په څه نظریې آیا اړتیا ده چې د سیاسونو د ښځو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واورېدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوه دي
بلکل لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربې لري لوړې پوهې لري ځوانانو ته ښځو ته دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي او بلاخره هر څومره چې وغونډه عام شموله اوسي هغومره ښه نظریات شریکیږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسېږي او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل دوی په منځ کې او مخکې دې نه چې یو بله غونډه جوړېږي خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دي اول دا حل شي ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي ټول پکې شامل اوسي ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي نو کوشش وشي چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بلاخره او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیو پیاوړي او عادله حکومت باندې ودان دي نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بلاخره خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي بیا هغه وخت کېدی شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبتې اړیکې ولري او پرمخ لاړ شي.
بله میرمن المار زه غواړم یو بل بحث مطرح کړم په لنډو کې تاسو کې اورېدلې په دې وروستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې وایي له غرب سره له لویدیځ سره اړیکې تعامل غواړي نو په لویدیځ کې میرمنه د رایې حق لري میرمنه د کار حق لري نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم کار او رایې حق ته احترام او درناوی وکړئ د ویلي کچیرته تاسو داسې ونه کړی ممکن لدنه د اوسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې فکر کوي چې دغه سې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځيږي نړیوال به مثلا خبرګون وخی بل اخره به عملی اقدام وکي بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بل خواته بوزي داسې کوم ویرشته تاسو سره
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منځوي کیږي هغه ډېر ضعیفه کیږي د هر اخه نو کچیته غواړي دوی په پخو ودری او پرسمیت وپیژندل شي ته څومنځوي نشي او بقای پاتې شي نو دا لازم ده چې نړیوال سره مثبت او ښې اړیکې ولري او نړیوال خدا ډېره واضح تجدید ته یو شرط نشي دی او بار بار په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ نو کچیته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي یو خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم همدا خلک بیچاره زوږي او کړي کې به او دوی باید دا درک بلاخره زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسی دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي دوی باید دې ته پام وساتي دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد کې اوسي دا په پښو ودرېږي ځکه چې کچې ته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي نو شاید په دلته ځینې اړیکې اوسي ځینې کړۍ اوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاج پاتې شي دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي ځکه چې کوم څه چې غوښتل کېږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې ده اسلامي غوښتنه ده اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي بس همدومره دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګل څنګه لمر ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو څه فکر کوئ د ښاغلي فاروق اعظم خبرو ته ما اشاره وکړه د ویل چې کچیرته د نجونو د رایو د ښځو د کار د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کېږي ممکن لویدیز یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کې طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي څومره د اندېښنه پر ځای ده
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیر چیغې په جمهوریت وکړي چې اواز نه اورېده خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري نشي کولی چې یو ملک یا یوه بقدرت به دلته حمله کړي تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده دلته د افغانستان د رهبرانو فیلډ رهبرانو لپاره ډېر ښه سیاست پکار ده چې درغورې دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري خو له نیکه مرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر رهبري کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره اړیکې ولري که نه یې پاکستان هېڅکله هم نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي او دا یو خپل یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جورجاري له لارې هر سي ترغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژني ښه به دی چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه دي له هغو ټولو سره جوړ جاړی کې موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی د کلي کې موږ یو کور بې له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هېڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هېواد اوسېږو دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي دغه لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې ټول ادارې په لاس کې مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي
سلامات اوسې کور مو ودان درنو میلمنو د پوهنتون استاد ګلڅانګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مو را سره ګډون وکړ
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ شمیره دا ده 0042 022 11 215
شمیره بیا وایم 00 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 15.